مازیګر څلور بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې ولسمشر اشرف غنی شیبه مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته په وینا کې په افغانستان کې د هدفي وژنو په اړه خبرې وکړې. نور مطالب او اونیز پروګرامونه هم لرو. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي زموږ د خلکو مدني فعالانو او مدني ټولنو په وړاندې د تاوتریخوالي وروستۍ څپه زموږ پر ټولنې مرګونه سیستماتیکه حمله ده. طالبانو له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د ضرب الاجل له احتمالي تمدید سره کلک مخالفت څرګند کړ. مشکوکو وسله والو په شمالي وزیرستان کې د یوې غیر دولتي مؤسسې څلور ښځینه فعالانې وژلې دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي زموږ د خلکو مدني فعالانو او مدني ټولنو بزګرو او سوداګرو په وړاندې د تاوتریخوالي وروستۍ څپه زموږ پر ټولنې مرګونه سیستماتیکه حمله ده. اشرف غنی دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا شپږ څلوېښتمې غونډې ته په وینا کې چې د جمهوري ریاست په ویبپاڼه کې خپره شوې کړې دي. ښاغلي غنی ویلي چې هدفي وژنې زموږ پر سړو او ښځو چې په تیرو شلو کلونو کې د بدلې شوې ټولنې استازیتوب کوي او مستقیم بربند ګزار دی. اشرف غنی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې کابل په ګډون په یو شمېر لویو ښارونو کې په دې وروستیو کې هدفي وژنې او چاودنې چې چارواکي د طالبانو کار بولي زیاتې شوي دي، خو طالبان په دغو چاودنو کې خپل لاس لرل ردوي. د یو بل خبر له مخې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما وایي په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب په اړه کلنی راپور به سبا خپور کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبرل لاینز نن په یوه ټویټ کې ویلي چې د تیر 2020 کال د راپور یو مهم هدف دا دی چې ښکېلو مسؤولو اړخونو ته په دې اړه حقایق او سپارښتنې وړاندې کړي تر څو د ملکیانو د خوندیتوب لپاره سمدستي کوټلي اقدامات وکړي. ډیبرل لاینز په ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د نورو زیانونو د مخنیوي لپاره د په عاجلو اقداماتو کې یوه ورځ هم نه سپموي. یوناما له دې مخکې ویلي وو چې په دې هیواد کې د 2020 کال په لومړیو نهو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په ملکي تلفاتو کې 10% کموالی راغلی. په دې راپور کې د ملکي تلفاتو د کموالي عمده لامل په انتحاري او هوایي حملو او همداراز ځمکنیو جګړو کې کموالی په ګوته شوی دی. طالبانو له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د ضرب الاجل له احتمالي تمدید سره کلک مخالفت څرګند کړ او ویل دا ډله به هیڅکله هم تر مې میاشتې وروسته په افغانستان کې د امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو له پاتېدو سره موافقه ونه کړي. دا خبره د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د جرمني له ډی پی ای خبري اژانس سره په مرکه کې چې نن خبره شوې کړې ده. هغه ویلي کناتو امریکا او نور اړخونه غواړي چې دغه اوسنۍ بحران پای ته ورسوي، نو د حل یوازنۍ غوره لاره دا ده چې پر هغه تړون بشپړ عمل وکړي چې دوی او د امریکا ترمنځ تیر کال لاسلیک شوی دی. د طالبانو او امریکا ترمنځ د تیر کال د فبروري د 9 د تړون له مخې ټول امریکایي او نور ځواکونه باید د طالبانو لخوا د ځینو ضمانتونو په بدل کې تر مې میاشتې له افغانستان ووځي. خو د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي چې پر دې او په ټوله کې په شوي تړون له سره غور کوي او هغه ځکه چې طالبانو خپلې کړې ژمنې نه دي پوره کړې. چارواکي وایي د هرات په ادرسکن ولسوالۍ کې څلور پولیس وژل شوي. د ادرسکن ولسوال عبدالعلي فقیریار ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې په سیمه کې د بادګیرک په نوم یوې امنیتي پوستې ته څیرمه په سړک کې د موټرسایکل په ذریعه چاودنه وشوه. هغه وویل ناپیژندو وسلوالو چاودیدونکي مواد په موټرسایکل کې ځای پر ځای کړي وو. تر اوسه چا یا کومې ډلې د دغې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. د بدخشان چارواکو د غره د خویدو له امله د سرو زرو د یو کان د څلورو کارګرو مړینې تایید کړې ده. د بدخشان د ولی ویان نیک محمد نظری ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه پرون یکشنبه په کوهستان ولسوالۍ کې رامنځته شوه. د دې ولایت د امنیې قمندانې ویان ثناء الله رحماني ازادي راډیو ته په دې پیښه کې د یو بل کس د ټپي کېدو خبره کړې او ویلي دي چې د غره د خویدو په مهال کارګر په دې کان کې په کارونو بوخت وو. مشکوکو وسلوالو افغانستان پولیس تصیرمه د پاکستان په شمال لویدیز کې پر یو موټر چې د یوې غیر دولتي مسجد څلور خزینه فعالانې پکې سپرې وې ډزې کړي، څلور وړی وژلي او د هغوی ډرایور ټپي کړی دی. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګندپور د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې دغه پیښه نن دوشنبه د میرعلي ښارګوټي په ای پی کلي کې رامنځته شوې ده. د سیمې د پولیسو مشر شفیع الله خان هم دغه حمله تایید کړې او ویلي دي چې امنیتي ځواکونو سیمه کلابنده کړې او هڅه کوي چې هغه حمله کوونکي چې نږدې غرونو ته په تیښته بریالی شوي دي پیدا کړي. تر اوسه پورې د دغه برید مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. چارواکو ویلي د پیښې قربانیانې د سباون مرستندویه ټولنې کارکوونکي وي. دا ټولنه له هغو ښځو سره چې غواړي له خپلو کورونو د سوداګرۍ چارې مخته یوسي په روزلو کې مرسته کوي او هم هغوی له خپلو حقونو خبروي. تمه ده چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به نن پر روسیې نوي بندیزونه تصویب کړي. دغه بندیزونه پر روسیې د کرملن د منتقد الکسی نوالني د زندانی کېدو او د هغه د پلویانو د ځپنې په تړاو لګول کېږي. دغه وزیران به د پروکسل په غونډه کې مشخص اهداف په نښه کړي. پر یو شمېر روسانو او ادارو به د ویزو بندیزونه ولګوي او شتمني به کنګل کړي. الکسی نوالني تورن شوی و چې جرمني ته د درملنې لپاره په تګ سره یې له مخکیني تعلیقي بند څخه سرغړونه کړې وه. نوموړی تېره میاشت له جرمني بیرته هیواد ته له ستنېدو سره سم ونیول شو. هغه پر ځان لګول شوي تورونه سیاسي انګیزه بللی دي. او په امریکا کې په کووید 19 ناروغي د مړو شوو کسانو شمیر نږدې 15 لکو ته رسېدلی. دا په داسې حال کې ده چې په متحدو ایالتونو کې د دغې وبا پر ضد د واکسین چارې چټکې شوي او د مثبتو پیښو شمیر هم په کمې کچې دوام لري. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې تر پرون ناوخته په متحدو ایالتونو کې په کووید 19 د ټولو مړو شوو شمیر 4,98,780 ته رسېدلی دی. په نړیواله کچه پر دې ناروغۍ بیا د مړو شوو کسانو شمیر 2.5 میلیونو ته رسېدلی دی.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي، وړاندې راپورونه خبرو. ولس مشر اشرف غنی وای افغانستان ویتنام نه دی او د امریکایي ځواکونو لوټلو به سقوط ونه کړي. ولس مشر اشرف غنی همدارز د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته ویلي دي چې په افغانستان کې په ورستۍ او هدفي وژنو کې د ټولنې ټوله برخه په نخښه کیږي. په نورو موضوعاتو کې د سوانګ او نورو اړتیا وړ موادو د بایو د لوړېدو له کبله د خلکو شکایتونه
که گاز کیلو با 40 روپیه یا 50 روپیه و خوص پا خواشنه سره چی پیو سلده شو پیشوی همدارنگا غوری همدارنگا وره.
در روزگان پا مرکز ترینکوت که هشار
پر شهر تا راوتنیو پا همده خطر بندی راوتنیو چی داغ شهریان پا دیه بندی پوکو یا در روزگان ولس پا دیه بندی پوکو چی در شهر ساتل چون مهم دی یا ولی وساتو.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې چین له امریکا غواړي چې پر دې هیواد د سوداګرۍ په برخه کې لګیدلې بندیزونه لرې کړي. په وروستۍ برخه کې د امنیت او سالم چاپیریال او سپورت نړۍ 19 پروګرامونه خپریږي. ولسمشر اشرف غنی وایي چې افغانستان ویتنام نه دی او حکومت به د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته سقوط ونه کړي. ښاغلی غنی له بی بی سي سره په مرکه کې د طالبانو د پوځي بریاو ادعاوې هم رد کړي او ویلي دي چې د زور له لارې هدف ته رسیدل ممکن نه دي. د ښاغلی غنی د څرګندونو جزئیات په دې راپور کې.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی یو ځل بیا د افغانستان د ستونزې حل په سیاسي منطق او بحث کې نغښتې بللی. هغه له بی بی سي نیوز انګلیسي برخې سره په خپله نوې مرکه کې په زور واک ته رسیدل یو خوب بللی. ښاغلی غنی زیاته کړي طالبان نشي کولی د زور له لارې خپل هدف ته ورسیږي او یا هم د زور له لارې بری خپل کړي. جمهور رئیس د طالبانو لخوا د حکومت د ړنګېدو یا سقوط خبره هم بابیزه وبلله.
دوی په تیرو شپږو کلونو کې په دې ونه توانېدل چې دواړه مخې تر لاسه کړي، که هغه د حکومت پرځول او د ځواکونو ختمول وي او دویم دا چې د افغانستان جغرافیه په دوه برخو وویشي. دا ویتنام نه دی او نه هم دا حکومت د پرځېدو دی.
د افغانستان جمهور رئیس بی بی سي سره خبرو کې د ناتو وروستي دریسته اشاره ویلي دا ټول لوریو ته یو نوی فرصت برابر وي څو یو ځل بیا د پرېکړې ته ورسیږي چې زور د حل لار نه ده. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ 13 اونۍ د ناتو د دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته وویل په اوس وخت کې افغانستان کې د ناتو د پوځي حضور د راتلونکي په اړه هیڅ وروسته پریکړه نه ده شوې. ناتو طالبان تورن کړي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی د کمېدو پر ځای زیات شوی او د سولې په برخه کې هیڅ ډول پرمختګ نه ده شوی. خو له دې ټولو سره سره جمهور رئیس غنی هیله ښودلې چې لا هم د سولې لپاره فرصت شته. خو هغه څه چې خلک یې اندېښمن کړي په قطر کې د سولې خبرو ورک برخلیک دی. د جنوري لشپګمې چې د سولې دویم پړاو خبرې پکې پال شوې، تر نن نه د خبرو په لړ کې هیڅ ډول پرمختګ نه لیدل کیږي او تر خوای دواړو لوریو پر یو اوبل د تورونو لړۍ هم ګرمه ساتلې. خو د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت بیا هم له طالبانو غواړي چې خبرې پیل کړي. د دې وزارت وایاندا ناجیان وري
خو مقابل لوري تر اوسه د مذاکرې پر میز کې ناستو ته تیار نه دی. له دې امله په روانه جګړه او تاوتریخوالي کې د ملکی وګړو د تلفاتو بدې پایلې د هغوی پر غاړه وي چې د سولې مذاکراتو په بهیر کې د ځند لامل دي.
خو طالبان بیا وایي هیله ده چې د سولې په اړه شوې ژمنې عملي شي. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل د سولې په برخه کې شوې څرګندونې باید په عمل کې ثابت شي. خو له دې ټولو سره سره امریکا، اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو له طالبانو غوښتي چې د سولې خبرو ته کښېني.
په راپور کې مو واورېدل چې ولسمشر اشرف غني په یو مرکه کې ویلي دي چې افغانستان ویتنام نه دی او د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته به دولت یې سقوط ونه کړي. ولسمشر غني همداراز نن د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غونډې ته په افغانستان کې د وروستیو هدفي وژنو په اړه خبرې وکړې. ښاغلی غني په خپل وینا کې چې شیبه مخکې خبره شو ویل د هدفي حملو په دې څپه کې د ټولنې ټول اړخونه که فعالان دي او که چارواکي یا عام وګړي په نښه شوي. په دې اړه نور تفصیل اجمل اند او روی چې د شیبه په استودیو کې را سره دی. انسب
مننه تکل صاحب. ولسمشر محمد اشرف غنی څو شیبه وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا چې د شورا شپږ څلوېښتمه غونډه ده، په دې غونډه کې دا غونډه آنلاین و، په آنلاین توګه باندې وینا وکړله او په وینا کې تر ډېره تمرکز په افغانستان کې د تاوتریخوالي په وروستۍ څپې و. افغان جمهور رئیس اشرف غنی ویل په هیواد کې د ټولنې د بیلابیلو قشرونو په وړاندې د تاوتریخوالي وروستۍ څپه د افغان ولس او ټولنې په وړاندې سیستماتیک یرغل دی. نوموړي دا څرګندونې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په شپږ څلوېښتمه غونډه کې نن وکړي. جمهور رئیس په دې آنلاین غونډه کې ویل چې د افغانستان د خلکو او د افغانستان د حکومت لپاره دا مهال د دوی اساسي بشري حق چې هغه سوله ده. خغلی غنی په افغانستان کې د تاوتریخوالي وروستۍ څپې ته په اشاره ویل چې دا مهال چې په دغه څپه کې کم خلک د مدني ټولنو بنسټونه یا فعالان د بشري حقونو د فعالانو نه نیولې تر ټولنیزو فعالانو، همدارنګه د رسنیو تر فعالانو، تر قاضیانو او همدارنګه هغه خلک چې عامه خدمات وړاندې کوي ته په هغوی باندې بریدونه کیږي او دا بریدونه د خلکو په وړاندې د افغانستان د خلکو په وړاندې یوه سیستماتیکه وژنه یاده کړه. د ویل چې دغه وژنې داسې جوړې شوې دي چې تر ډیره د ټولنې هغه کسان په نښه کوي چې په دې ټولنه کې په تیرو شلو کلونو کې د بدلون سبب شوی دی. هغه یو ځل بیا سولې ته او په افغانستان کې هغه ارزښتونه چې ولسمشر اشرف غنی وخت نا وخت یادوي د خپل حکومت د بریاو په توګه د دې ساتلو باندې ټینګار وکړ او وی ویل چې د به هڅه وکړي چې افغانستان د جګړې د وسنی ډګر نه د اسیا د اتصال چې په دې باندې هم وخت نا وخت جمهور رئیس اشرف غنی ټینګار کوي د اسیا د اتصال په یو نقطه بدل شي او یو سولیز هیواد اوسي. هغه ویل چې دا حکومت او د افغانستان خلک دا مهال تر بل هر څه سولې ته لومړیتوب ورکوي، څو د سولې پر اتک سره د بشري حقونو هغه ناورین او سرغړاوي چې دا مهال په افغانستان کې لیدل کیږي پای ته ورسیږي.
ډېره زیاته مننه له ان صاحب نه. قدرمنو اوریدونکو، د ولسمشر اشرف غنی د څرګندونو جزئیات مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غونډې ته په وینا کې په افغانستان کې د هدفي وژنو په اړه کړی دي. د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د دې وژنو مسؤلیت تر ډیره هیڅ ډلې نه دی منلی او د همدې وژنو په لړۍ کې تقریبا دوه میاشتې مخکې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دای هم د یو مقناطیسي بم په چاودنه کې ووژل شو. د دای او د ازادي راډیو د نور خبریالانو د وژل کېدو او همدارس د هدفي وژنو په ورستۍ صفه کې چې نور خبریالان وژل شوي دي، د دې د یو مسؤلیت هم تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ولسی جرګې نن د 14 کال بودیجه تصویب کړه. د بودیجې طرحه له دې مخکې هم دوه ځلې ولسی جرګې ته استول شوې وه چې رد شوې وه. په دې برخه کې ځینې اختلافونه هم وو د حکومت او د جرګې ترمنځ. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان ولسی جرګې د 14 مالي کال بودیجه له نږدې 2 میاشتې جنجال وروسته تصویب کړه شوه. د ولسی جرګې د مالی او بودیجوي کمیسیون مشر میرافغان صافی د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د مالی وزارت لخوا د مالی کال بودیجې درېمه مسوده کې 19 موارد له هر اړخیز بحثونو وروسته حل شوې دي. د ښاغلي صافی په خبره له دې اختلافي ټکو ترمنځ یو هم د ښوونکو او ټیټ رتبه مامورینو معاشونو کې د 2000 افغانیو زیاتول وو. نوموړی زیاتوي په بودیجه کې د نور مواردو ترڅنګ ملي دسترخوان او د لوړ رتبه چارواکو ته د دسترخوان پیسو ورکړه لمنځه تللې ده. له دې وړاندې مالی بودیجه کې د ماشونو نه یو شانوالی د 1000 تشکیلاتو کمښت د هغه ادارو شتون چې ولسی جرګې نه دي تصویب کړي او ملي دسترخوان هغه ټکی و چې ولسی جرګې د 1600 مالی کال بودیجه 2 ځلې رد کړې وه. افغان حکومت د دلوي پاتلسمه د مالی بودیجې درېمه مسوده د بحث لپاره جرګې ته ولېګل چې بل اخره د نږدې 2 اونیو بحثونو وروسته ومنل شو. افغان ولسمشر هم د ولسی جرګې لخوا د 1600 زیږدیز کال بودیجې تصویب په اړه خوشي څرګنده کړې ده. د 1600 زیږدیز مالی کال ټولټال بودیجه 3.3 میلیارد افغانۍ ده چې 3.1 میلیارد یې عادي او 1.6 میلیارد افغانۍ یې پراختیايي برخې ته
زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو د همدې خبرونه په دوام کې نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او همدارس د امنیت او سالم چاپیریال په پروګرام کې پر دې خبرې کوو چې سینو بغل یا والګای څه دی.
دا سوه چوال چوش زیر شو نس سلوخ شپې سبي وته لوسي زیر شو دغه نه اخر کې کای شوري کتابه ورغلا درې مسلره مشپدو امرا به پرتل داس وراتلمنه.
د امنیت او سالم چاپیریال د سپورت نړیله 19 پروگرام سره په دوهمه نیمای کې خبريږي. قدر منوریدونکو خو اوس ورزو یوې بلې موضوع ته چې هغه په د قیمتونو د لوړېدو په اړه ده. په افغانستان کې وروسته لدې چې یو زیات شمیر لوی لارې د ځینو اعتراضونو له کبله وتړل شوې. د خوړو د موادو او همدارس د سونګ په موادو کې خورا زیات لوړوالی راغی. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه دا راپور برابر کړی.
په پلازمینه کابل او د افغانستان په یو شمیر لوی ولایتونو کې د خوراکي او سنتو کو بیو پورته کېدو خلک اندېښمن کړي دي. یو شمیر کابل میشتي وايي بیکاری، بیوزلی او د توکو د بیو پورته کېدو ژوند سخت کړی دی. ظفر مومن له حکومت غواړي چې د بیو پورته کېدو ته پام وکړي.
که ګاز وو په کیلو په 40 روپۍ یا 45 روپۍ وو خو اوس په خوښنۍ سره چې په 130 روپۍ شوی. همدارنګه غواړي همدارنګه وړه قیمت هم لوړ شوی دی. ټول په فقر کې ژوند کوي.
زایرب هم د بیو د پورته کېدو د مخنیوي خبره کوي.
افغانستان ډیری خلک د فقر تر خط لاندې ژوند کوي نو دوی د افغانستان نه لري چې ولې مواد ځان ته جوړ کړي. افغانستان د تجارت
دا په داسې حال کې ده چې د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د دوی او د صنعتکارانو د خونې په منځګړتوب له تیرو 2 ورځو راهیسې یقینې، شیرخان او حیرتان بندرونو ته غځېدلې لارې پرانستل شوي دي. بل خوا د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د کورنیو چارو امنیت شورا او د کابل ښاروالۍ یو ګډ پلاوی ټاکل شوی څو د هغو کسانو مخه ونیسي چې توکي په لوړه بیه پلوري.
در جریان چند روز
تکل شوی پلاوی بازار تزی چو ده احتکار مخه ونیسی لچو رز رایی سی پا چو ولایتونو کیز مو گروپونه کار کوی او هغا اتیوالو تا چه تو کی پلوارا بای پلوری خبرداره ورکرل شوی او ده زینو بیا حتی تدل شوی دی.
هشدار دیدن
د خوراکي او سنتو کول وای پورته کېدل کومه نوې خبره نه ده، بلکې لدی وړاندې هم د مستهلکینو د حقونو د ساتنې او د احتکار د مخنیوي د قوانینو پښتون کې د یو شمیر ورته موارد لامل د توکو بای ډیر لوړې شوې چې ژر بیا نه دی راخته شوې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په روزګان ولایت کې د 2.5 میلیون افغانیو په ارزښت د څښاک د اوبو شبکې ګټې اخیستنې ته سپارل شوي. چارواکي وایي د دې شبکې په فعالېدو سره به زرګونه کورنۍ له پاکو اوبو برخمن شي.
د پاکو اوبو د رسونې د دغه شبکو شمیر 14 دی چې نن په مرکز ترینکوټ کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. ځایي چارواکي وایي د یادو شبکو له جملې څخه 11 په کلیوالو سیمو کې او 15 په ښوونځیو کې دي. د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد ویل د اوبو پر دغه شبکو 2.5 میلیون افغانۍ لګښت راغلی چې د یادو شبکو مالی لګښت د ملګرو ملتونو لپاره د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف لخوا ورکول شوی دی.
او په دې کې تقریبا 4,300 کورنۍ او 4,100 شاګردان به د دغه صحیح اوبو څخه مستفید کیږي او دوی به د دې څخه د دې صحیح اوبو څخه استفاده کوي. دا د روزګان د صحیح اوبو په مورد کې یو ښه پیشرفت دی، یو ښه لاسته راوړنه ده. او په همدې رابطه باندې موږ هم نورې هلې ځلې کوو چې د روزګان ټولو ولسونو ته صحیح اوبه، پاکې د چښلو اوبه ورسوو او انشاءالله په دې کار کې به خپل ګړندي ګامونه اخلو.
په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې د پاکو اوبو دغه شبکې ورته جوړې سوې زیات خوشحاله دي. دی وایي مخکې پاکو اوبو ته لاسرسی نه درلودي او د یادو شبکو په پاله کېدو سره به د پاکو اوبو څخه برخمن سي.
فرید یم یو تن کلیوال د دغه کلي. دا پروژه چې د انکشاف دی هغه څخه پیل شوی و، نن ختم شوله، افتتاح شوله. ډېر هغه کورونو ته پیپونه د اوبو ورکړي دي چې هغوی توان د دې نه درلودلی چې ځان ته د اوبو یو سیستم فعال کړي، د چښلو او همداراز د ژوند په نورو چارو کې دوی کولی سي استفاده ترې وکړي. کلیوال په شمول زما ډېر ترې خوشحاله ډېرو د دولت څخه د هیله هم دا ده چې د خلکو نورو غوښتنې چې دي، نور احتیاجات چې لري، هغو ته هم لاسرسی وکړي او ترسره یې کړي. هغه
د اورزګان ځایي چارواکي وایي د پاکو اوبو د غډول 11 نورې شبکې هم تر کار لاندې دي.
تاسو لا پیغامونو
زه اسماعیل فاروقی د کونړ ولایت د غازی آباد دولت والی نه تاسو سره په تماس یم. موږ د کونړ نوی وکیلانو څخه دا غواړو چې د کونړ د غازی آباد او نړۍ غزدبه څخه تاسو خوښي دغه د مخکنیو وکیلانو په توګه نه زه نوی وکیلان پارلمان ته نیولی دا غو سره د مدغه دغه سره 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 په مننه
کلی والا شناده خلمنی ولایت د انردلی ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام لرم. اوس نو د خیر سره د تسلی زمانه رنجیدې ده. نو زما د ټولو وډونو څخه دا هیله ورځ د ټولو هیوادوالو سره ټولو افغانانو څخه چې تاسو په خپل منطقه کې نالان ګلان چمنیان وکړئ، نو د دې سره به زموږ ستاسو هغه چاپېریال به هم سم سي، زموږ ستاسو هیواد به هم سمسور او ښکلی سي، او دا به مو خپل یو انساني مسؤلیت ادا کړي. دې سره چاپېریال ټول مشکلات حلېږي. یعنی هر سړی که یو نخال شین کې او بیا یې وروزي نو 3.5 میلیونه نالان کېږي. دا یو لوی پرمختګ دی او باید چې میوادار نالان باید وکړي او باید بیا پالنه وکړي. زما د ازادي راډیو ساحله ده چې زما پیغام نشي.
زیس مطلع د کندهار له ترنده ولسوالۍ تر درسره په تماس کې ما زما دا ویل او زه چې موږ را برسوی یو د طالبانو دغه څخه هلته طالبان کډو شام په لاس نه راکړي او بل څه چې راغلي دا خلک ورته په درېګښت منا د مسیح د غیر استریتي نړۍ د ملي کرخان ده. موږ دروسه شی نه دي لیدلې، نه دروسه موږ نه مان دروسه ورته ولدي او نه پریږدي ګرد کار په ستره باندې موږ د خپل واک صدای له د چې د کار اکه برابر کی. وسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. په پکتیا کې چارواکو او د پوهنتون محصلانو او استادانو د جګړې د زیانونو په اړه په یو آزاد بحث کې ګډون وکړ. په دې غونډه کې د جګړې د زیانونو په اړه ګډونوالو ته ډرامې هم وړاندې شوې. د بحث ویناوالو له دینی عالمانو، قومي مخورو او مدني فعالانو او نورو غوښتنه وکړه چې په ټولنه کې د سولیز ذهنیت په خورولو کې مرسته وکړي.
د پکتیا چارواکی وایي په پلان کې لري چې د راتلونکي لمریز کال په اوږدو کې د بیلابیلو هیوادنیو سیاسي او امنیتي مسایلو په اړه له خلکو روڼاندو او مدني ټولنو سره آزاد بحثونه جوړ کړي. د پکتیا والي محمد حلیم فدایي چې د شنبه ورځې ناوخته پکتیا پوهنتون کې د ټولنې بیلابیلو قشرونو سره جګړه د فسادونو مور د تر سرلیک لاندې یو آزاد بحث کې برخه اخیستي وه، آزادۍ راډیو ته وویل له دې کاره یې موخه دا ده چې د حکومت پلانونه تشریح هم دارنګ د ولس مدني ټولنو او دولت ترمنځ ګډ پوهاوی رامنځته کی.
اساسي هدف یې دا ده چې هغوی د حکومت له پلانونو او د هغو موضوعاتو چې هغه ډیر کلیدي دي د ولس مدني ټولنو او د دولت ترمنځ یو مشترک فهم او درک ایجاد کو، تر څو دغه پر بنسټ باندې په ګډه باندې مشترکې کړنلاري او تګلاري جوړې کو او ویټاکو.
د پکتیا والی زیاتوی د سکون او امن فضا خرابول تر ټولو ستر فساد دی. مدنی فعال حفیظ الله مبارز وایي کچیر جنگ نوی افغانستان و په ډیره کمه موده کې د نړۍ د پرمختللو هیوادونو په قطار کې ودرېږي او دلته به د نورې آرام نړۍ په شان فساد له منځه ولاړ شي.
زمونږ زیاته فیصدي پیسې چې دي هغه د همدې جنگ لپاره د نظام او د دولت لخوا ورکړل شوي دي چې تر څو دوی په نظامی بخش کې خپل هغه کوم تجهیزات چې دي هغه پوره کړي. که چیرته جنگ نوی د نورو ملکونو په قطار کې بو افغانستان لومړی هیواد وی چې دریږي بو. که جنگ ختم شي زه فکر کوم چې په افغانستان کې وو فساد په ډیره کمه درجه وي.
په ولس کې د سولې ذهنیت د خبرولو مسؤلیت چا ته متوجه کیږي؟ د پکتیا پوهنتون یو تن محصل عبید الله همرنګ پاړه وایي
د پوهنتون استادان د نیول مای کرام هغه مدني په اعلان چې په ټولنه کې یو نوم لري ځای لري دغه خکولې سي چې د ولس ذهنیت جوړولو کې رول لوبول سي او دوی په یو څه باندې پوهیږي. دوی کولای سي ولس په اساني سره قانی کړي، ولس تقینات ورکړي په عموم کې د جګړې مستونزې او مشکلات سره ورکړي، دغه هواد بهرن تر سولې دغه هواد سوال تکینولې نو ټولو کیلو غاړو مدغه هله د جګړې تیر سي او راسي د خپل وطن په ګاړه جوړ کو.
د پکتیا په هانتون د غوندو په تالار کې جګړه د فسادونو مور د آزاد بحث ګډونوالو دا ډول برنامه ګټوري وبللي او غوښتنه وکړه چې دا بهیر د پدې ځای کې نه یوازې غزیگی بلکې د نورو ولایتونو په علمي تحصیلي او خوانی زمواساتو کې هم ورته تیوریکی بحثونه جوړ شي.
ازادي رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
چین نن د امریکا لنوې اداري غوښتل چې له دې هواد سره د سوداګرۍ په برخه کې لګیدلې بندیزونه لري کړي او هغه څه بند کړي چې پیکینګ یې د تایوان، هنګ کانګ او شینجن په چارو کې د امریکا لاسوهنه بولي. د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې له چین سره به بیرته په چارو کې ښکیل شي، خو دا یې نه ده روښانه کړې چې د چین په اړه به د امریکا هغه پالیسي چې د پخواني ولسمشر پر مهال جوړه شوې نرمه کړي که نه. په دې اړه تفصیل اجمل اند اوروي.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ د څرګندونې داسې مهال کوي چې بیجینګ د امریکا پر نوې ادارې ټینګار کوي څو د چین په وړاندې لږ ګڼو هغه تدابیرو تیر شي چې د پخواني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر مهال خپل شوي وو. ټرمپ په 2018 کال کې له چین څخه په وارداتو ګمرکي تعرفې لوړې کړې او د چین د ټکنالوژۍ پر ځینو کمپنیو یې بندیزونه ولګول. همدارنګه یې له تایوان سره ډیپلوماټیکې او پوځي اړیکې زیاتې کړې او پر هغه چینایي چارواکو یې بندیزونه ولګول چې په شینجن ایالت کې د لګکی غور مسلمانانو سره په زور زیاتی تورندي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ په بیجینګ کې د ډیپلوماټانو، پوهانو او ژورنالیستانو یو فورم ته د چین او امریکا د اړیکو په اړه وویل موږ پوهیږو چې د امریکا حکومت پر بهرنۍ پالیسۍ بیا کتنه او غور کوي. وانګ هیله وښوده چې د امریکا پالیسي جوړونکي به د وختونو سره سوله وکړي او د ده په وینا د نړۍ روان بهیر به روښانه وویني. د چین د بهرنیو چارو وزیر همدارنګ زیاته کړه چې متحده ایالات په یو اړخیزواله پریږدي سره د دې چې ولسمشر جو بایدن د چین سره په اړیکو کې د بیرته ښکیلتیا ژمنه کړي. دا روښانه نه ده چې د نوموړي اداره به د بیجینګ په وړاندې د واشنگټن په پالیسیو کې کوم بنسټیز بدلون راولي او کنه. چین په واشنگټن کې د خپل سوداګریزي مازی او د ګوندوي هیوادونو سره د مزکو پر سر د شخړو لکبله ل قوي مخالفت سره مخ دی. تایوان د امریکا په دواړو ګوندونو کې قوي ملاتړ لري او همدارنګ په هنګ کانګ، سینګیانګ او تبت کې د بیجینګ د بشري حقوقو څخه په سر غړاوي هم انتقادونه زیات دي. د چین د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه نیت نه لري چې د امریکا متحده ایالاتونه وننګوي او یا بدیل ومومي، او په وینا یې چین چمتو دی چې په سوله کې امریکا سره شریک ژوند وکړي او د شریکی پرمختیا لټه وکړي. بایدن د فبروري په 19 نیټه نړیوالو مخاطبانو ته په خپل لومړنۍ وینا کې وویل چې امریکا او متحدان باید له چین سره اوږدمهاله ستراتیژیکي سیالۍ ته یو ځای چمتو شي. د سوداګرۍ په اړه د چین د بهرنیو چارو وزیر ویل هیله لري چې واشنگټن به څومره زر چې ممکنه وي پر خپلو پالیسیو غور وکړي، چې د نورو په شمول د چین د بهرنیو چارو د وزیر په وینا باید پر چینایي مالونو ګمرکي تعرفې لرې کړي. همدارنګه په چینایي کمپنیو، څېړنیزو او تعلیمي انسټیټیوټونو د په وینا باید د امریکا یو اړخیز بندیزونه پای ته ورسیږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه امنیت او سلام چاپیریال او د سپورت نړۍ خبريږي، خو د شیبه نوریاس نوري د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي زموږ د خلکو مدني فعالانو او مدني ټولنو، بزګرو او سوداګرو په وړاندې د تاوتریخوالي وروستۍ څپه زموږ پر ټولنې مرګونې سیستماتیک حمله ده. اشرف غنی دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا شپږڅلوېښتمې غونډې ته په وینا کې چې د جمهوري ریاست په ویبپاڼه کې خپره شوې کړې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب په اړه کلنی راپور به سبا خپور کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبرل لاینز نن په یو ټویټ کې ویلي چې د تیر 2020 کال د راپور یو مهم هدف دا دی چې ښکېلو مسؤولو اړخونو ته په دې اړه حقایق او سپارښتنې وړاندې کړي ترڅو د ملکیانو د خوندیتوب لپاره سمدستي کوټلي اقدامات وکړي. طالبانو له افغانستان د امریکایي او نورو ځواکونو د وترو د ضرب الله جل احتمالي تمدید سره کلک مخالفت څرګند کړ او ویل چې دا ډله به هیڅکله هم تر مې میاشتې وروسته په افغانستان کې د امریکایي او نورو ځواکونو له پاتې دو سره موافقه ونه کړي. دا خبره له طالبانو وایي ځبه الله مجاهد د جرمني له دی پی خبري اژانس سره په مرکه کې چې نن خبره شوې انکړه ده. چارواکي وایي د هرات په ادرسکن ولسوالۍ کې څلور پولیس وژل شوي. د ادرسکن ولسوال عبدالغني فقیریار ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې په سیمه کې د بادګیرک په نوم یوې امنیتي پوستې ته څیرمه په سړک کې د موټر سایکل په ذریعه چاودنه وشوه. د بدخشان چارواکو د غره د خویدو له امله د سرو زرو د یو کان د څلورو کارګرو مړینه تایید کړې. دا پیښه پرون یکشنبه په کوهستان ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. مشکوکو وسله والو افغانستان پولې ته څیرمه د پاکستان په شمال لویدیځ کې په شمالي وزیرستان کې پر یوه موټر چې د یوې غیر دولتي مؤسسې څلور ښځینه فعالانې پکې سپرې وې ډزې کړې، څلور واړه وژلي او د هغوی ډرایورې ټپي کړی دی. تمه ده چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به نن پر روسیې نوي بندیزونه تصویب کړي. دغه بندیزونه پر روسیې د کرملن منتخب الکسی ناوالني د زندان کېدو او د هغه د پلویانو د ځپنې په تړاو لګول کېږي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. سینه بغل څه ډول ناروغي ده؟
نو څلور تبیم کوي، پنځم کې دوامدارم دسې کنه مسلسل درې تبیم کوي، دوام کوي، نو داسې څه وخت دایو ته ضرور وسله سینه بغل زر شکیږي.
اوله مخنیوي څخه د هلاري چاري کمیټي
ډېر خدای چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي ترڅو هغه منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي، په کلینیک کې تداوي شي او یا هم شفخانه ته د بستر لپاره لاړ شي.
نن امدا موضوع چې رول ازادي رادیو سره وسی. قدر من اوریدونکو، په ماشومانو کې سینه بغل یو خطرناک او وژون کې ناروغي ده. کله چې هوا سړیږي نو تر ډیره حده د کورنیو د بې پروايي له وجې ګڼ شمېر ماشومان په سینه بغل اخته کیږي. دوی سا یا نفس په سختۍ اخلي، تبه لري، ټوخیږي او سینه یې یو ډول خاص شغس کوي. اسهال او استفراق ورته پیدا کیږي او په شدید سینه بغل کې د ماشوم د خولې چار چاپیر شنه شي. موږ په کابل کې ساعت طفل روغتون ته ورغلو. هلته له داسې میرمنو سره غږېدلې وو چې ماشومان یې د سینه بغل له وجې بستر وو.
داس وچ اول چې وشه زیر شو نس څلوې شپې څه وتلې وستې زیر شو دغه نه اخر کې کای شوري کتابه ورغله درې مسله رمه شپه دو امرا به پرتل داس وراتلو مونه داس به پرغله داس به وکړو سي داس نغمه به ورات دغه غزه په ځونته داس نه کار چې وش کوي
ټوخیږم
یون ورپورت خدای راته خدای ډیر نه ده
تبه کی
اته بای کی
سره کم تبه کی څومره شدیده
خسره غارم ته ورشي مینه دا ځینه تکښ نه ورپورت شي بسه شین شي بسه وینه منډو سا وکو چا وینه تیس وینه وکړی توش دا مشکل کده
تری نمبر توه
رحیمه
ته چا سره بستری دلته
زوی سره می
داره تو از بزویی چه سویدی؟
دری املیفی بند راغلی، سس سویخی
داشت بیرون گرزی تی چشای او را هونده، اوز خو آواز سالا ده، آیا گرمی ساتی؟
او کرته ارتا گونده بنینون لاندی، لپاس بلا کرته ارتا گونده ما خویوان ده بیاد زیو شبه، خوالای سویر تا اوزی بنده باسی
کرته هم چنگه دی، یخی دیک تاو دی؟
کرته یخی دیک بخاری میخی ده، بخاری میخی
ده ماشمان چمره بیرون گرزی؟
دولا ورز بنده گرزی نو
سینه و بغل سره چمره تبی کهی؟
نو سالور تبیم کهی، پینزم کهی دوام دارم دستی کن مسال سال دری تبیم کهی، دوام کهی نو دست سو وقت دایور تا زروس لا سینه بغل زرش کهی گی بیای اتبام زرش کهی گی
برش نه
لکم جیرا گلی؟
بارتی نو نه
دلتا چا سره بیستاری؟
زویسه
چه پیسی ویدی؟
سینه بغل با
تک سره تاو که چنگ سینه بغل سه؟
سینه بغل یو توخیدا پیز بندیده ریزشی کرده و تک شین شا شو دی خاله لپس که که والا او توخیدا دیر
البته چی بیستار سوای کنه اوس وضعیت مخ پکه کی دوده که چنگه؟
او دیر او نور وضعیت دیر خراب و نن چیزه دیر خره
لکلیو او باندوس خه بيداس کسان هم د خپل ماشمانو د درملنې لپاره خاطر راځي چې دلته د شپې تیرول لپاره ځای نه لري بی کسی بی وسی نابلدی سړه هوا هغه څه دي چې د دوی ستونزې څو برابر زیاتوي اته اتیا کلن مرجان چې خپل مسای د درملنې لپاره راوستلی وای نږدې دی چې د خپل هم د یخنۍ له امله سینه بغل شي
فرقی نه دی یا شوای چې وای چې ښه شوای دی خو چې دغه وو خامخا سوړه به دوی کیږي ای مریضی کې سینه بغل شي وای ته چې سینه بغل شو خو دغه میګوي چې عین خو به خرڅای وی سوړه وی په لیارې کې دا تکلیف وی بیا الته د خلاول وی بیا اکسرا وغوړي ټیس وغوړي دا ته بدیا نه نه عین اندغه ضرورت خو میګوي پزوب خو خو پزوب یې سوړه دی خو یخ ده د جمعات کو خو سوړه و د بسترې تم لوس نه ورسه د پجمات کو خو داسه نه وی
ډاکټران وایي د دې لپاره چې ماشومان مو په سینه بغل اخته نشي په سړه هوا کې ګرمې جامې وراغوندئ خونې تودې ساتئ ګرم خواړه ورکړئ او تر ټولو مهمه خبره بیا ماشومانو ته واکسین کول دي نور معلومات په یو مرکه کې د ساعت طفل د روغتون له رئیس نورالحق یوسفزي څخه اورو نوموړی لومړی د سینه بغل په خطرونو راته غږیږي
سینه بغل د افغانستان او افغانستان ته ورته مخبوبات هوادو کې د مړینې لومړنی عامل دی د تعداد له نظره په ماشومانو کې خصوصا په هغه ماشومانو کې چې عمرونه د 15 کال نه راښکته بیا په هغه ماشومانو کې چې د 1 کال نه راښکته وي دا نو تقریبا ډیر تهدید کوونکې او وژونکې ناروغي ده
د سې شمیر راته ویلی سي چې مثلا په افغانستان کې یا په نړۍ کې هر کال په تیرې بیا دغه وخت اواز سړیږي په کوم شمیر ماشومان په دې ناروغۍ اخته کیږي
د شمیر له نظره د ماشومانو اصلا دغه ناروغۍ چې دي خصوصا میکروبي ناروغۍ دا په مجموع کې موسمي سبغه لري دوبی کې یا په ګرم هوا کې تاسو لیدلی چې د اسهالاتو او نسناستي امراض زیاتیږي یا د هضمي سیستم میکروبي ناروغۍ زیاتیږي او په ژمي کې که تاسو متوجه شئ د تنفسي ناروغۍ په مجموع کې د ریزش زکام نه شروع د ستوني د درد او بالاخره د سینه بغل پورې خو سینه بغل په دې ټولو کې خطرناک ده او تقریبا د افغانستان هغه سروي چې خی د ټولو مړینو د 15 کال نه ښکته ماشومان کې د ټولو مړینو 30% پورې همدغه سینه بغل تشکیلوي او ورپسې بیا اسهالات او په همدغه ترتیب بیا خوارځواکي او نور عوامل دي چې د مړینې باعث کیږي
کله چې ماشوم په سینه بغل اخته کیږي د څه ډول نښې نښانی
د سینه بغل لومړی نښه څه ده هغه ټوخی ده د ټوخي سره سم د تنفس تعداد زیاتیږي یعنی ماشوم تنفس تعداد زیاتیږي او تیکی وهي او په زمن کې کله چې سینه بغل شدیدیږي که موږ د ماشوم لمن پورته کړو د ګیډې پورتنۍ برخه او د صدر ښکتنۍ برخه یعنی سینې ښکتنۍ او د ګیډې پورتنۍ برخه چیرته چې دغه د ایجاب حاجز عضله ده یعنی د صدر او د بطن
په دې سرحد کې دلته فرورفتګان د هر تنفس سره ایجادې کې چې موږ ورته چستن راوین وو دا د سینه بغل د شدیدو عامل دی. هر څومره چې سینه بغل شدیدی کې بیا ورسره کېدای شي چې د ماشوم روحي او رواني حالت هم خنی او ماشوم خوابالود او کله کله حتی بیهوش او کوما ته لاړ شي.
د دې لپاره چې ماشوم په سینه بغل اخته نسی د وقایې لپاره کورنۍ څه وکړي؟
د سینه بغل د مخنیوي لپاره ډېرې اسانه لارې دي. اول واکسینونه. د سینه بغل تقریبا 80% لامل دو میکروبونه دي چې هغه یو موږ اچ انفلوئنزا وایو او بل ته نوموکوکوی. دغه ستریپتوکوک یا نوموکوک همدارنګه اچ انفلوئنزا د 80% سینه بغل ناروغیو لامل ده. په هغه ماشومانو کې چې عمرونه د 3 میاشتو نه پورته او د 15 کال نه ښکته وي، نو که چیرته موږ خپل ماشوم ته واکسین وکړو دغه 80% خطر کمیږي. او ورسره نور خبرې چې ډېرې مهمې دي، مثلا د ویټامین ای ورکول، دا په خپل ماشوم ته مقاومت ورکوي. او بل دا چې د نورو واکسینونو تطبیق په خپل وخت، ځکه چې که ماشوم مریض نشي مقاومت نه راټیټیږي. او بل مهمه خبره ده سالمه تغذیه. هغه ماشومان چې نوي پیدا کیږي زر تر زره باید د مور شیدې ورته شروع شي، تر شپږو میاشتو د مور شیدې خالص ورکړل شي، او د شپږو میاشتو نه وروسته متممه غذا شروع او شودو ورکولو تر دو کال پورې دوام ورکول شي. د ټول ماشومان لپاره د دل خاطر خده چې د مور په شودو کې بر علاوه د چي انرژي شته، ټول ویټامینونه شته، د ماشوم د مړخ سبب کیږي. په دوی کې د سه مواد شته چې ماشوم ته د میکروب مقابل کې مقاومت ورکوي. بل خبر دا ده چې ماشوم ته ښه تغذیه، ښه غذا او د ماشوم ګرم ساتل او د کوټو ګرم او پاک ساتل او د کوټو د هوا تبدیلول په حد اقل په ورځ کې 2 ځلې، او په زمن کې د سون د موادو، د هغه سون موادو چې هغه ډیر بی کیفیت دي، هغه محیط په اصطلاح خرابوي، هوا خرابوي، داغه نه باید استفاده ونی شي. او په کور کې زیات دود او لوګي او بی نظافتي نوی، همدغه سه ډیر کوشش وشي چې محیط پاک وي. په هر 3 میاشتو کې یو ځل حد اقل که جوړم وي د طبي معاینې لپاره کلینیکونو ته ورولل شي، چې تر څو چیک شي چې په هغوی کې کوم مخفي مرض موجود نه وي.
دا خو د سینه او بغل له ناروغۍ نه په وقایه باندې هم خبرې وکړې. که راستو دې ته چې کله یو ماشوم په سینه او بغل باندې اخته کیږي، له ده سره باید څه ډول چار چلند وسي؟
مهمه خبر دا ده چې که چیرته مور متوجه شوه چې ماشوم یې ټوخیږي په زمن کې تنفس تعداد زیات دی، زر زر نفس اخلي، یا مثلا دغه د پزې مناخر، د پزې د تنفس چې کوي پزې الوزي کنه، که ګوري ماشوم ټوخیږي تعداد تنفس زیات دی، پزې الوزي د تنفس په وخت کې، دا په دې معنی چې دا ماشوم شدید سینه بغل دی. دغه وخت ډیر ښه ده چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي تر څو هغه په اصطلاح منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي، په کلینیک کې تداوي شي، او یا هم شفخانه ته د بستر لپاره لاړ شي. خو که چیرته دوی متوجه کیږي چې په کور کې یو ماشوم دی مثلا ټوخیږي، تنفس تعداد زیات دی، ډیر ښه خبره دا ده چې دغه ماشومانو ته باید کنټرول شي، د دوی د کور هوا باید تبدیل شي، بل دغه ماشومان ډیر ونه پوښل شي او ډیر شخ ونه تړل شي، د دوی تغذیه ته ادامه ورکړل شي، خصوصا که دا شیرخواره دی، یعنی د مور شیدې خوري، د مور شیدو ته ادامه ورکړل شي. په زمن کې هر څومره زر کولی شي دا باید کلینیک او ډاکټر ته ورسول شي تر څو مناسبه تداوی ورته ورکړل شي.
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې بیا کورنۍ پخپله درملنه کوي. د بیلګې په توګه د سینه او بغل په وخت کې د ماشوم سینه ورته غوړي بیا پلاستیک بیا چی او دې ته ورته نورې درملنې په دې اکل تاسو څه وایي؟
ګورې، بعضې پریکټیسونه په کورنیو کې ښه پریکټیسونه دي او بعضې پریکټیسونه غلط دي. ښه پریکټیسونه دا دي که تاسو متوجه شوی یاستئ که چیرته ماشوم په سینه او بغل اخته کیږي، هغوی ته مثلا ګرمې شیدې ورکول کیږي، مثلا په شیدو کې کورکمن اچول کیږي، یا مثلا دوی ته جوشاندې ورکول کیږي کنه، لکه د ګل ختمی جوشانده، یا مثلا دوی ته ډیر اوبلن ګرم خواړه ورکول کیږي، دوی ته ګرم لباس وراغوستل کیږي، کوټه د دوی ګرمیږي. دا داخلي خبرې دي. خو په سینه مثلا د پلاستیک خودل، د سینې غوړ کول، بیا خصوصا د سینې شخ تړل حالت نورم خرابوي. ته بیا
یعنی باید ډاکټر ته مراجعه وسی او له ډاکټر نه مشوره واخلي.
حتمی ده، ځکه چې دا سینه بغل عادي ناروغي نه ده، لکه چې ما مخکې عرض وکړ، دا تقریبا د ټولو مړینو 10% جوړی، نو دا خطرناک او وژونکې ناروغي ده. که چیرته ماشوم په سینه بغل اخته کیږي، خطر د شته چې خدای نه خواسته دا ځای شي، که چیرته توجه ورته ونشي او ډاکټر ته وینه وړ شي.
ډیر زیاته مننه رئیس صاحب زونده اوس.
مننه له تاسو.
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارزای کی چی است الله مال او ملګری
د لوبو له میدان
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
سلام او وخت مو بخیر د لوبي له میدان ویبلی ونیز خبرونه ته مو هر کله کوم په دې خبرونه کې د سپورت لنړۍ د تازه خبرونو ترڅنګ یو شپې نور سپورتي مسایل درته هم لرو لمو سره پات شي د افغانستان کرکټ میل لوبډله له زیمبابوي سره لوب لري
د افغانستان او د زیمبابوي ترمنس پراتلونکي د افغانستان په قربتوب لوبي ترسره کیږي
په افغانستان کې پر اولمپیک وسمحال څه وضعیت لري
په پارالمپیک کې د مالین لپاره چې ورزش کوي هغه بخښونه اوس فال دا لکا ویلچر باسکتبال هم خزینه کوي هم نارینه هم په تقریبا په $2 ولاتو زمون بخښونه فال دي
او د معلولینو د تکواندو د ملي ټیم غړی محمد صبیر د خپل سپورتي مزل پاړه وایي
تقریبا 23 کاله کې چې زه ورزش کوم په مختلف بخښونه کې مختلف ورزشونه کې ګډون کړی ده
بیا هم ستړي مشي راځي چې د سپورت لډګر تازه خبرونه واورو
د سپورت ورزنه هنداره
په فاریاب ولایت کې نن د کیک بوکسینګ سیالۍ پیل شوې د افغانستان د کیک بوکسینګ فدراسیون رئیس دستګیر پنشیرین نن ازادي رادیو ته وویل چې په یادو سیالیو کې د فاریاب ولایت ټولو کلبونو ګډون کړی خغلی پنشیری وویل چې د دې سیالیو هدف د کیک بوکسینګ سرتاسري سیالیو ته د غوره څیرو انتخابول دي ټاکل شوی چې تر راتلونکو دریو میاشتو پورې د کیک بوکسینګ سرتاسري سیالۍ د مرکز او ولایتونو ترمنځ ترسره شي په جوزجان ولایت کې نن د سنوکر سیالۍ پیل شوې د اولمپیک ملي کمیټې ویان مجیب قاری زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په یادو سیالیو کې د جوزجان د سنوکر له بیلابیلو کلبونو 14 غوره لوبغاړو برخه اخیستي د ښاغلي قاری زاده په خبره دغه سیالۍ د درې ورځو لپاره دي نوموړي وویل د سیالیو له جوړولو موخه د سنوکر ورزش پرمختګ او په هیواد کې د سولې له پروسې ملاتړ ده او د پاکستان د سوپر لیگ په سلورمه لوبه کې نن ماخام شپږ بجې او دېرش دقیقې لاهور قلندرز او کوټه ګلدرز لوبډلی سره لوبیږي په لاهور لوبډله کې راشد او په کوټه لوبډله کې بیا قیس احمد لوبیږي د پاکستان د کرکټ شپږم پړاو سوپر لیگ د تیرې شنبې په ورځ پیل شو چې پرون ماسپښین په دویمه لوبه کې لاهور قلندرز لوبډلی په څلورو وکټو پېښور زلمي لوبډلې ته ماتې ورکړه راشد خان د خېتو بچونې تر څنګ خطو پهنه هم ترسره کړه او لاهور قلندرز لوبډله یې بریالۍ کړه پېښور زلمي په ټاکلو شل اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو 130 منډې وکړې لاهور قلندرز لوبډلې په 13.3 اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو ټاکل شوی هدف پوره او لوبه یې په خپل نوم کړه
بیا هم په خیر راغلی اوریدونکو ټاکل شوې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د راتلونکو مارچ میاشت په 2 او 10 نیټه د زیمبابوي پر وړاندې دوه ټیسټ سیالۍ ترسره کړي افغان کرکټ بورډ دې سیالیو ته د اصغر افغان په لوبډل مشري خپل 19 کسیزه لوبډله اعلان کړه په اعلان شوې افغان لوبډله کې اصغر افغان ابراهیم زدران جاوید احمدی رحمت شاه حشمت الله شاهدی افسر زازی ناصر جمال عبدالمالک منیر احمد کاکړ شاهد الله کمال بهیر شاه راشد خان حمزه هوتک فضل حق فاروقی سید شیرزاد سلیم صافی وفادار مومن زیور رحمان اکبر او یمین احمد زیدی د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک
د افغانستان او د زیمبابوي ترمنس پراتلونکي د افغانستان په قربتوب لوبي ترسره کیږي د دوه ټیسټ لوبو لپاره د افغانستان کرکټ بورډ د لوبغاړو نوملړ اعلان کړی دی چې په دې ترکیب کې تر ډیره ځوان لوبغاړو ته چانس یا فرصت ورکړل شوی دی لوبغاړي په تمریناتو بوخت دي او ان شاء الله چې د زیمبابوي پر وړاندې به ښه نتیجه ولري
افغانستان به د ټیسټ لوبو ورسره د زیمبابوي سره درې شلوریز لوبې هم ترسره کړي لومړی شلوریز لوبه د مارچ په 18مه دوه شلوریز لوبه د مارچ په 19مه او دریم شلوریز لوبه د مارچ په 16مه نیټه ترسره کیږي اوریدونکو په افغانستان کې پر اولمپیک وسمحال څه ډول فعالیت کوي د اولمپیک کې څومره لوبي شامل دي دا او د تورته نوري پښتني مو د اولمپیک د مطبوعاتو برخه له مشر کبیر خوشبین څخه کړي
د افغانستان د پر تکواندو مالینا اوس په دوه خپل وضعیت کې نه د پرې چې دوی چې دا په ډېره مشکلاتو اقتصادي مشکلاتونه چې لري د هغوی به هم هماغه وخت سره چې مینه لري راځي تمرین ته د خپل په تقسیم اوقات په وخت کې راځي تمرین کوي او بل دا چې ورځ په ورځ د معلین په بخش د ورزش په بخش کې د افغانستان معلین علاقمندي ډېر کېږي او اوس مونږ په تقریبا په درې کاله کې وکولی شو د پاراتیکواندو په بخش کې هم د داخلي مسابقو او خارجي مسابقو لاسته راوړنې لرو چې دا ډېر یو لوی افتخار ده او په پاراتیکواندو کې هم خوشبختانه مسابقو په تنها په کابل کې راندازي شوی دی چې په دې مسابقو کې تقریبا لس ورزشکار مالو په دې مسابقو ګډین کړی و چې په څلور په وزن کې د مسابقې د افغانستان د تیکواندو فدراسیون پارالمپیک لخوا په کابل کې راندازي شوی و چې ډېره په خوړو کې د مسابقو
بلې خوشبین صاحب کدا راته وایاست چې وس مهال کومې برخې نورې لري تاسو
خوشبختانه د افغانستان پارالمپیک تقریبا 15 کاله کې چې په افغانستان کې جوړ شوی دی موږ په پارالمپیک کې د مالین لپاره چې ورزش کوي هغه بخښونه اوس فعال ده لکه ویلچر باسکټبال هم خزینه کوي هم نارینام په تقریبا په $2 ولاته کوم ځین بخښونه فعال دي او خوشبختانه چې په پارالمپیک هغه بخښو چې ماریلي لوبه کوي لکه لامبو کوي لامبو لرو اتلتیک په بخښې مند او پرتابو بخښ کې لکه نایزه پرتاب دېس پرتاب نه او ویلچر رانی لرو پارا هنډبال لرو پارا تیکواندو لرو او پینګ لرو بیډمنټن لرو والیبال نشسته لرو ټینس لرو بایسکل رانی لرو او همچنان پارا تیکواندو لرو تقریبا افغانستان کې دولس رشتې دیارس رشتې فعال دي چې پاک موږ په دې تقریبا یو میاشت مخکې موږ هم وکولی شو هغه هغه مالی چې نابینا ده هغوی ته هم یو بخش دپاره جدو په بخش کې ورته فعال کړي وو چې اوس تقریبا لس نفر شوی دی هغوی هم تمرین هم وکړي او پارالمپیک افغانستان ورځ په ورځ رول پرمخ کېدو ده په دې کې د هغه مالی چې لوبه سره یا واده سره هر بخش کې چې علاقه لري موږ هم خوشبخته راکوه کولی شو چې هغوی ته هم دغه زمینه اوس برابر کړي چې دا یو لوی افتخار دی.
خوشبین صاحب کدا هم راته ووایاست چې څومره لوبې مو تر دا مهال ترسره کړې دي، یعنی څومره لوبې په دننه هیواد کې ترسره شوي او څومره لوبې په نورو هیوادونو کې ترسره شوي دي، راتلونکي پلانونه مو له موږ سره شریک کړئ.
خوشبختانه افغانستان په تقریبا په ټولو رشتو کې تقریبا د لس کاله کېږي چې موږ په مختلفو بخشو کې لکه بخش اتلتیک ده، قایق رانی ده، ویلچر باسکیټبال ده، لامبو ده، پاراتیکواندو ده، پینګ پانګ ده، موږ د خارجي لوبه هم مختلف مډالونه لرو او مختلف کپونه لرو او په کابل کې هم زموږ مسابقو چې ده هغه په جنتري سال کې زموږ مسابقو برگزار کیږي او زمین پلانونه په آینده کې دا ده چې موږ یو ډېر یو غټ لوبې چې هغوی چې هغه لوبې چې د افغانستان د مالین جهاني لوبې چې په جاپان کې برگزار کیږي موږ وکړو چې د جهاني مسابقو نه هم قرض سمیه وکړو هم هغوی نه وکړو چې د پارالمپیک چې کېږي چې په جاپان کې برگزار کېږي هغوی نه هم وکړل شي او ښه لاسلاسونه ولرو یو ښه مډال ولرو.
د لوبې له میدانه د خپرونې مینهوالو اوس تاسو رابولم د معلولینو د تکواندو ملي ټیم غړي محمد زبیر هغه خبرو ته چې وایي له تیرو 22 کلونو راهیسې سپورټ کوي او له تکواندو سره یې لیونۍ مینه ده.
زما نوم زبیر حیدري د پارا تکواندو د ټیم یو غړی
تقریبا دو ویشت کاله کېږي چې زه ورزش کوم په مختلف بخشونو کې، په مختلف ورزشونو کې مې ګډون کړی ده. اول ورزش مې چې پیل کړو کراته کې، کوشین کراته وو چې د طالبان حکومت نه مخکې د مجاهدین حکومت کې مې پرکټیس کوله. بعد نه هغه نه چې طالبان راغی مونږ مهاجر شو پاکستان کې، پاکستان کې مې تکواندو ورزش شروع کړ تقریبا څلور کاله. په پاکستان کې سبق کې ګډون کړو چې تقریبا یو لس مډال سره ځله مډال مې ګټل او یو نقره ترې کړ. بعد نه هغه چې انتقالي حکومت راغی افغانستان ته راغلم، دلته د پارلمپیک جوړ شو، پارلمپیک یعنې د فدراسیون د ورزشي معلولینو، دلته د داخله دلته راغلم او پارلمپیک په بخش کې پارلمپیک ورزش کې چې تقریبا څو کاله مې پارلمپیک ومه چې دوه سفر مې پارلمپیک ورزش کې کړی ده. یو اولین سفر چې تلم بهر ته مسابقه کې په 2010 کې چې ګډون کړی چې آسیایي مسابقات وو په چین کې چې وکولای شوم چې اتم مقام ترلاسه کړم. بعد نه هغه په دوه مسابقه کې 2012 کې مالیزیا ته ګډون کړی ده چې آسیایي مسابقات وو، دلته وکولای شوم چې په اولین ځل کې په والدینو نقره مډال دوهم مقام ترلاسه کړم. بعد نه هغه ځکه چې معلولین کولی شي په څو بخشو کې څو ورزش کې ګډون وکړي، بعد نه هغه بیرته تکواندو شروع شو. په تکواندو په معلولین کې نه وو، په 2006 کې تکواندو شامل پارالمپیک د معلولین شول او زه بیا تقریبا درې سفر مې په تکواندو بخش تکواندو ورزش کړی. اولین سفر مې په 2015 په مصر کې، ته وکولای شم چې دا خپل مصری عارف مخلوق کوم او مسابقه وګټم. بیا د 2012 آسیایي مسابقه کې په اردن نه په خوبه سر ودی وکولای شم چې د مسابقه کې ګډون وکړم. او بیا په 2012 د آسیایي مسابقه کې په ویتنام کې سفر وکړم. درې سفر مې په تکواندو کې کړی ده. اوس هم د تکواندو د ټیم یو ملي ټیم غړی یم چې پرون د اوپن چمپیونشپ په کابل کې پرګزار شو. کابل اوپن چمپیونشپ چې بیا هم وکولای شم چې د دې مسابقه کې پرون سره زر مډال ترلاسه. په دننه افغانستان کې مې تقریبا یو مسابقه خدیر دی، یو مسابقه په لمبو وهلو یو بازی کې 2014 چې د هرات ولایت کې ترسره شو، زه کولای شم سره زر مډال ترلاسه کړم. او په 2014 انتخابي مسابقاتو په تکواندو رشته کې د کابل تندنه چې بیا هم وکولای شم سره زر مډال ترلاسه کړم. او پرون هم اوپن چمپیونشپ، کابل اوپن چمپیونشپ مسابقات د تکواندو چې بیا هم وکولای شم چې سره زر مډال ترلاسه کړم. اوس مهال هم تکواندو ته ورزش تعقیبوم، ځکه چې دا تکواندو زما اصلي رشته ده. از اولین بدی رشته کې زه ډیر مهارت لرم او راتلونکي برنامه دا دی چې یو مسابقات تقریبا یو میاشت بعد یا یو نیم میاشت بعد ترسره کیږي چې هغه انتخابي مسابقات ده. په درې وزنونو کې درې کسه انتخابیږي راستول کیږي د رایادی المپیک مسابقاتو کې د معلولینو په تکواندو بخش کې. زه هم ګډون لرم چې خدای وکړي وکولای شم چې د رایادی مسابقاتو کې وکولای شم چې المپیک ته لاړ شم.
د لوبو ل میدان
دا و د دیونی خبرونه تر بیا خی چاري
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو